آقای نعیمی بشنوید.
پلیس تخار میگوید سه شورشی گروه طالبان در نتیجه انفجار ماینی که خودشان جاسازی میکردند کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار میگوید انفجار شب گذشته در ولسوالی اشکمش رخ داد. یک عالم دینی از سوی افراد مصالح ناشناس در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشته شد. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت این عالم بامداد امروز پس از ادای نماز در مسیر خانه‌اش و مسجد توسط افراد مصالح ناشناس کشته شد. یک بزرگ قومی در ولایت بغلان در انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخم برداشت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که انفجار دیشب در شهر پلخمری مرکز این ولایت رخ داد و در نتیجه آن حبیب رحمان اندرابی با پسر و رانندهش زخم برداشتند. نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دیشب در مناظره نهایی در برابر هم حضور یافتند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این مناظره 90 دقیقه‌ای باز هم بر هم دیگر تاختند، اما جریان مناظره در مقایسه با گذشته نرم‌تر بود. و موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دو چند افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون حد اوسط روزانه تا 200 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود.
سر ساعت 5 به وقت افغانستان، من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه مبارزه با فساد را برایتان داریم.
اونیس پروگرام تخر اخلاص ده پروگرام بلند کون کی ز رحمت الله افغانیم. د اکتوبر 14 د خړو نړیوال ورځ ده. د ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځ په نوم نومول سوی. دا ورځ د نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له لوري داسې مهال منزل کیږي چې په نړۍ کې په ځینو هیوادونو کې یو شمیر وګړي د خوړو مسؤلیت نه لري چې افغانستان هم په ډله کې راځي. په افغانستان کې د غذایي امنیت نه خوندیتوب او بېوزلۍ هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې یې شاوخوا 2 کاله وړاندې خپرې سوې دي، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 2% لوړه سوې وي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عوایدو د نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کورونو مالونه وپلوري څو کورنیو ته خوراکي مواد چمتو کړي. د خړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره د وړاندې خپور سوی دغه سازمان د کورونا وایروس او له امله د قرنطین په شرایطو کې په نامنه یو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرسته کړې. د خړو نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره شوي چې بیړنۍ مرستو ته یې اړتیا درلوده، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي دي، او یا هم د طبیعي پیښو له امله متاثر سوي دي، او همداشان له پاکستان او ایران نه بېرته راستنېدونکو کډوالو سره هم دا مرستې سوي دي. همداشان څه موده وړاندې افغان ولسمشر له بېوزلو وګړو سره د مرستو په هدف د ملي دسترخوان پروګرام پرانیست، خو ولسي جرګې په ملي دسترخوان کې د اداري فساد له امله دغه پروګرام رد کړ. خو د ولسي جرګې له مخالفت سره سره بیا هم ارګ د دغه دسترخوان پروګرام پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو مرستو سویو په ویش کې د فساد په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا نورې اړوند موسسې د مرستو څرنګوالی څنګه ده، څنګه اړمند خلک پیژندل کیږي، څنګه یې سروې کیږي، څنګه مرستې ویشل کیږي. د ازادي رادیو عدالت او فساد سره د مبارزه پروګرام کې را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم ابزلی، د پوهنتون استاد صدقه ملکزاده، د کرنې وزارت وینا اکبر استمی، هڅه مو وکړه چې د خړو نړیوال پروګرام استاذ هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. استاذ محترم، دغه مرستې چې کله په افغانستان کې کیږي له بېوزلو سره کیږي، د کومو معیارونو په اساس کیږي؟ هغه معیارونه چې په دې برخه کې موسسات یا هم حکومت په لاره چولی دي، دغه نو تاسو راضي؟
طورې که ما و شما در جریان بودیم، کمک هایی که صورت گرفته به خاطر نابود ساختن یا کم ساختن مسئولیت غذایی در این شکی وجود نداره که صورت گرفته است. یک تعداد افراد مردم ما از کمک های مستفید شدیم، اما بسنده نبوده است و یک سلسله کمی ها و کاشی های وجود داشته است. قسمی که ما و شما را پوره مختلف میبینیم مطالعه میکنیم، تقریبا بیش از 44% مردم افغانستان به مسئولیت غذایی دسترسی ندارند.
بله.
با وجود که 81 نهاد ملی و بین المللی در قسمت مسئولیت غذایی فعالیت دارند، در قسمت بهبود کشاورزی فعالیت دارند، اما متاسفانه در قسمت بهبود امنیت غذایی در زندگی مردم تاثیرات چندانی با وجود نامده است. میان سر اصل موضوع که کمک هایی که برای مردم ما صورت میگیرد در این شکی وجود ندارد که دولت مردم ما، مسئولین ما علاقه دارند که به افراد را انتخاب بکنند که واقعا نیازمند باشند. میکانیزمای درست امکان داره که در نظر گرفته باشن.
رستمی صاحب برنامه ته بخیر اغلی.
تشکر، سلامت.
کدر تو چې دغه د افغانستان د حکومت لخوا یې هم درنګ د نړیوالو بنسټونو لخوا چې د مرستې کیږي، خصوصا خوراکي توکو مرستې خلکو سره کیږي، د کوم معیارونو متدونو په اساس باندې کیږي کدر لګ واضح کی؟
البته وزارت زراعت سالانه برای نهادهای استرار صرف گندم های کمکی را در اختیارشان قرار می دهد تا برای متضررین یا کسایی که مستحق است توزیع شود.
بله.
اگر هدف دانی باشد. در غیر از او سازمان های بین المللی مثل WFP, FAO و برخی از شرکای بین المللی دیگر در هماهنگی با وزارت زراعت در قسمت مسئولیت غذایی توزیع غذا در تعداد از مناطق کار می کند. امروز هم روز جهانی غذا در وزارت زراعت با اشتراک FAO یا سازمان زراعت و خوراک ملل متحد، WFP سازمان غذایی جهان، وزارت زراعت و یک تعداد نهادها راه اندازی شد در مورد دستاوردهایی که در این بخش وجود داشته، چالش ها و برنامه های آینده در این راستا صحبت شد. وزارت زراعت در هماهنگی با شرکای بین المللی خوشبختانه یک پروژه جدید استراری زراعت و مسئولیت غذایی را آغاز کرده تا
بله.
از این طریق ما بتانیم هم روی پروژه زیربنای زراعتی کار بکنیم و هم به خاطر زمینه‌سازی روی افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغاناست
بله.
کار بکنیم و از اولویت‌های اساسی ما را در دو سال آینده تشکیل می
دیر زیاد من افضلی صاحب برنامه تب خیر اغلی.
سلامونه تاست و درنو آوریدون
ستونزا چیرته ده په دومره به سهل کې چې هم رستی کیږي هم کار کیږي خو به هم افغانانو په ژوند کې بدلون ناراضي.
زه فکر کوم چې موږ اکثر وخت ستونزې په لاملونو باندې فکر نه کوو، اکثر وخت ستونزې په پایلو باندې فکر کوو. فقر په افغانستان کې یو اساسي لامل نه دی بلکې پایله ده د هغه خراب پالیسیانو یا د هغه خراب اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور د شاید پاتې کېدو په ټوله کې د اقتصادي سکتور شاید پاتې کېدو اساسي لاملات دي چې تر اوسه پورې فقر په افغانستان کې لا هم په ډېره خورا لوړه کچه باندې شتون لري. زه فکر کوم چې مونږ خپلو خلکو ته یو باعزته ژوند تر هغه وخته نه شو برابروای تر څو پورې چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه کړو. او طبیعي خبره ده چې افغانستان زراعت په برخه کې خو باید کاري زمینې او فرصتونه باید آماده شي خلکو ته، او په دې برخه کې کارونه ځینې ترسره شوي دي، اما نور ډېر کارونه باید هم ترسره شي. اما مونږ باید د افغانستان هغه سکتورونه چې په هغه کې خلکو ته د کار موندنې مونږ نورې زمینې برابروای شو په هغه باندې فکر وکړو. یو د هغه سکتورونه د افغانستان د معدنو سکتور ده. په دې برخه کې متاسفانه د افغانستان حکومت پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي او دغسې یو حالت رامنځته کړي چې وکولای شي لویې پروژې او وړې پروژې مدیریت کړي او د دغه سمو قراردادونو د ورکړې له لارې نه خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. ځکه چې کله خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او خلق عاید درلوده نو بیا دی اغوی دی پارا دی دی فقر کچه رجول بیا اصنکی گی اغوی کواشی چی بیا دی خپل عاید پو سم مصرف بندی پو دوامدار توکو بندی پو محل که دی فقر دی دایره نرو بودی او دی پرمختک پو طرف بندی روان شی.
افسلی سب دی تاسیم
دی افغانستان حکومت دغه فرصتون اللہ سور کردی تاسو وګورئ مثلا مخالفین شاوخوا $300 million د دغه برخې نه عاید لري، حالانکه د افغانستان حکومت د دې یو لسمه عاید لري، یعنې $30 million کال د معدنو نه عاید لري. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې برخه کې وتوانېږي چې د خلکو لپاره د کار فرصتونه مساعد کړي، مثلا مونږ آرټیزنری ماینینګ یا لکه انفرادی کچه باندې د معدنو استخراج که ډېرې لوی پروژې نشو کول. نو
افسلي صاحب دغه یو بل بحث ته فقط غوښتلم دغه وپوښتم، هغه مرستې چې سوي دي په دې برخه کې د خوراکي توکو په برخه کې چې مرستې سوي دي، د تاسو موندنې څه ښیي؟ تاسو په دې برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فساد موجود ده؟ که موجود ده چیرته موجود ده؟
خو مرستو کې خو طبعا چې دوه اساسي ستونزې مونږ ګورو. یو دا دی چې دغه مرستې چې کله خلکو ته رسیږي نو دا ډېر قیمته تمامېږي، یعنې د دې مرستو د لوجستیک مدیریت چې ده، که د هغه د WFP لخوا نه ترسره کېږي یا د نورو ادارو لخوا نه ترسره کېږي، نو هر کیلو غنم چې رسیږي یو زیات مقدار مصرف غواړي ده خلکو ته رسیږي. ده دوهمه خبره دا ده چې دا کله څه ډول باندې مدیریت کېږي، په دې کې هم ډېر د فساد زمینه مساعده ده. داسې سیستم تر اوسه پورې نشته چې په هغه کې شفافیت وي او مونږ وتوانېږو وګورو چې څومره مرستې راغلې او دا څنګه په کوم ځای کې مصرف شوې او د چا لخوا نه مصرف شوې او دا قیمت څومره و، لکه تمام شد دغه مرستې خلکو ته په څو ورسېدې. داسې نه وي چې مونږ یو کیلو غنم خلکو ته رسوو او فی کیلو غنم د مونږ داسې مصرف د غنم د هغه نه د قیمت نه لوړ وي. نو دغه هم یوه لویه ستونزه ده چې دلته هغه افیشنسي یا موثریت د مرستو په مصرف کې نه تر سترګو کیږي.
ډېره زیاته مننه افسلي صاحب. بیا راځو تاسو ته. رستمي صاحب، د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کرنې وزارت داسې لوی پروګرامونه په لاره اچولي یا داسې لوی پروګرامونه جوړ کړي دي تر څو پورې له مرستو نه علاوه د خلکو په ژوند کې بدلون راسي، ښه والی راسي، خپله د کرنې په برخه کې یا د زراعت د انکشاف ورکولو په برخه کې، په دې برخه کې ځینې پلانونه شته؟
برنامه او پروګرامونو کار پیل شوی دی چې کولی شي په راتلونکو کالونو زراعت په برخه خصوصا د غنم او د تولید په خود کفایي مؤثر وشي. تقریبا دوه پروژې نوې پیل شوی دی چې په بیلابیلو سکتورونو کې کار کوي، آبیاری په برخه کې او همدارنګ د غنمو په سکتور کې. مونږ په څلور دېرش ولایتونو کار کوو، څنګه وکړو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ مجموعي تولیدات زیات شي؟ خوشبختانه تاسو شاید زش کال زمونږ د افغانستان مجموعي تولیدات یعنی غنمو کې 15.1 میلیون مټریک تنه رسیدلی دي، تقریبا 200,000 مټریک تنه تر 1998 کال زمونږ مجموعي تولیدات زیات شوي دي. اوس تلاش کوو په راتلونکي کال دغه تولیدات به 15.4 میلیون مټریک تنه ورسېږي.
رستمي صاحب، داسې ولې سو چې افغانستان د تاسو دغه پروګرامو په چوکاټ کې د پروګرامونو په رڼا کې په افغانستان څه وخت په ځان باندې د غنمو لپاره متکیسیم؟
سش کال د افغانستان مجموعي اړتیا تقریبا 6.4 میلیون مټریک تنه ده. زمونږ مجموعي تولیدات 15.1 میلیون مټریک تنه رسیدلی دي، یعنی اوس هم 1.3 میلیون مټریک تنه مونږ کمبوتات لرو چې دغه طبعا له بهرنیو هیوادونو واردېږي. نوي پروګرامونه پیل شوي دي، ځینو لوی پروژې دي آبیاری په سکتور کې هم پیل شوې دي. انشاءالله په 15 کال وروسته د غنمو په برخه کې افغانستان کولی شي خود کفا وشي.
افسلي صاحب، د افغانستان حکومت تل ژمنې کې خلکو سره چې په دې برخه کې مو کار کو، پروژې په جوړې کړې دي، فقط کدره توې چې ځینې وخت دغه پروژې ښه پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، لامل څه د فساده که د حکومت سس کارونه دي؟
زه فکر کوم چې په دې کې مختلف لاملونه شته دي، لکه څنګه چې مونږ تاسې د زراعت سکتور چې ده دغه یو خپل یو محدودیت لري، یعنې مونږ نشو کوی یوازې د زراعت د سکتور له لارې نه اقتصادي پرمختګ رامنځته کړو، اما مونږ په هماغه سکتور کې کوم کارونه ترسره کوی شو هغه خپل هغه کوم ظرفیت چې لرو هغه هم تر اوسه لاسته نه دی راوړی، او داسې نور پرمختګونه چې په نړۍ کې ترسره شوي دي لکه د اوبو سیستم، ځکه اوبو یو لویه مسله ده په افغانستان کې اوبو ته لاسرسي، او د اوبو نوي سیستمونه رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د هغه ډریپنګ سیستم چې ورته وایي چې هغه قطرې دي یا داسې نور سیستمونه دي چې د هغه په رامنځته کولو سره مونږ کولای شو ستونزې حل کړو. مونږ ځینې پروژې دا وکتلې چې پلي شوي دي، مثلا د امریکې د متحده ایالاتو لخوانه، او خلکو ته دغه سیستمونه ورکړل شوي دي، دا پایپونه ورکړل شوي، یا مثلا هغه کومه ټانکي چور ته ضرورت ده، یا د سولار کوم سیستم چې دغه ورته ورکړل شوی. لیکن دا بیا دغه نه وروسته کله چې دا شیان ورکړل شوي دي، بیا کومه څارنه نه ده ترسره شوی، او یو د یو فرهنګ د رامنځته کولو کوښښ نه دی شوی، بلکې دغه شوي چې بس دا شیان یې ورکړي دي، نو بیا یې هغه بزګران خپل حالت سره پرېښي دي. دلته دا د افغانستان د حکومت هم ستونزه ښیي چې دوی دغه ظرفیت نه لري چې د نړیوالې ټولنې د مرستو نه سمه څارنه ترسره کړي، او دوی دې ته اړ پاتې چې دوی دغسې لوټه په اوبو کې کېنهدي او تېر نه شي، بلکې دغسې حیاتي پروژې چې هغه په لکه امتحاني ډول باندې ترسره کېږي هغه باید کامیاب شي، باید دغه فرهنګ رامنځته شي، او د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې دغه ګټې دغه مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي دا داسې یو حالت ته ورسېږي چې د خلکو په ګټه باندې تمام شي. دا داسې نه وي چې صرف پروژې دلته عملي کېږي، پیسې مصرفېږي او تغییر نه رامنځته. اکثره هغه کسان چې په دې پروژو کې مسؤلیت لري خپل یا مسؤلیت نه ترسره کوي، هغه خپله څارنه نه ترسره کوي، خپل وظیفه دنده نه اجرا کوي، دا خپله یو فساد دی. او یا دا دی چې د دغه موادو په خریداري کې، د دې په مصرف کې، د دې په ورکړه کې هم د فساد د شتون امکانات شته دي چې دغه پروژې بیا نه کامیابېږي، او بیا کومې نتیجې چې مونږ د هغه نه غواړو چې لاسته راوړو هغه مونږ لاسته نه شو راوړو.
له دې سره په خوا کې نامنی خپل یو ستونزه نه ده،
دبان چې نامنی خو ستونزه ده، اما د بزګر دپاره نامنی لویه مسله نه ده.
نه، د حکومت ته چلته څار وکړي، څارنه وکړي،
کرنه خو کوی شي، طبیعي خبره ده چې هغه خو ستونزې خوشتلی دي نامنی، اما هغه کسان چې د بزګرانو سره کار کوي، ځایي خلکو سره کار کوي، زه فکر کوم هغه ستونزې په هغه کچه کې نه دي چې د دوی د کار مخه ونیول شي. حتی مخالفین هم کېدای شي چې په خپلو سیمو کې لکه څنګه چې د صحي پروژې یا مثلا د معروف پروژې دوی پریدي چې پلی شي، او دوی حتی ځینې وختونه د دې نه څارنه ترسره کوي، نو زه فکر کوم چې د دغه د زراعت کومې پروژې چې دي، د دې لپاره به هم زمینه مساعده وي چې دا کار ترسره شي. حداقل په هغه سیمو کې چې حکومت حاکمیت لري او هلته اکسس شته ده، نو هلته خو زموږ توقع دا کېږي چې دا پروژې کامیابې شي. مثلا باید چې کومه پروژه تاسو ته وښودله، دا په بلخ کې دا پروژه ده، او سیمه هم امنیت هم لحاظه یعنی هلته لاسرسی شته دی، ستونزه دومره نه ده چې هلته څارنه ترسره نه شي. مونږ وکولای شو چې څارنه ترسره کړو، نو ولې بیا حکومت یا مثلا مرستندویو ادارې نشي کوی چې خپل هغه کوم برنامه چې دی هغه په سمه توګه باندې پلی کړي.
مننه رستمی صاحب. له پروژې نه څارنه څومره مهمه ده؟ دغه څارنه کېږي که نه؟ همدارنګه هغه پروژې کې چې کوم مواد بزګر ته ورکول کېږي، رښتیا هم کیفیت ټیټ ده؟
طبعا ما قبل از اینکه روی سوال شما پاسخ بدم، افضلی صاحب به موضوع بسیار مهم اشاره کردن. بخش آبیاری میتونه در رشد پایدار سکتور زراعت افغانستان بسیار تعیین کننده باشه. چی پروژه‌ای که توسط حکومت افغانستان تطبیق میشه، چی پروژه‌ای که توسط شرکای بین المللی و دونرها تطبیق میشه، نمونه‌ای وجود داشت، افضلی صاحب به صراحت به این مورد صحبت کردن. به همین خاطر بعضی برنامه ها با روی کردهای جدید کارش آغاز شده، این پروژه استرالی کارش آغاز شده، نه تنها روی زمینه سازی بر افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغانست کار صورت میگیره، بیشتر روی پروژه آبیاری کار میکنه تا ما در قدم اول زمین های بیشتر تحت کشت قرار بدیم. شما اگر امسال با آخرین گزارش های اداره احصایه و وزارت زراعت مراجعه کرده باشین، مجموع زمین های تحت کشت افغانستان به شمول آبی و للمی به 3.4 میلیون هکتار رسیده که تقریبا 2.6 میلیون هکتار از آبی و بقیه زمین های للمی است، در حالی که قبل از جنگ ها مجموع زمین های تحت کشت افغانستان بالاتر از 3.2 میلیون تنها زمین های آبی ما بود. یعنی ما هنوز هم تقریبا 600 هزار هکتار تا فاصله داریم با این که به زمینهای آبی قبل از دوران جنگ برسیم. بلند نیاز به تطبیق پروژه آبیاری کلان، کانال های کلان، سربند ها، بند های کلان و سایر پروژه که بتانه مؤثریت در مزرع بالا ببره، از ضایعات آب جلوگیری بکنه. از برخ موارد مبدلی سب اشاره کردن چنین پروژه روی دست است. کانال خوشتیپه که تقریبا 2.5 میلیون هکتار تنها این میتونه با تکمیلش زمین ها را تحت پوشش قرار بده، خصوصا در شمال کشور. کانال زمین داور در هلمند، کانال اندخوی در فاریاب، این پروژه ای است که مطالعات امکان سنجیش خوشبختانه در حال تکمیل است و در صورت امکانات بودجوی انشالله بر سال آینده مشخصا روی یک از این پروژه کار آغاز میشه، که البته این پروژه در سطح کلانتر است، ملی است و ظرفیت های فوق‌العاده دارد. پروژه های کوچک و که تنظیم آب در مزرعه است از طریق برنامه مختلف وزارت تطبیق و عملی میشه، ولی بیشتر در این راستا وزارت های محترم احیا و انکشاف دهات، اداره ملی تنظیم ها با برخی از ادارهای دیگه هم کار میکنه. ولی طبعا به هر پیمانه ای که پروژه آبیاری بیشتر شود، زمینه بر افزایش تولید مساعد میشه، تاثیر مستقیمش روی زندگی دهقان است.
رستمی سبز خپل سوال ته بیرته رازم ریختی هم تاثیر
مهربانی پروژه‌ای که طبعا پروژه‌ای که تطبیق میشه مورد بسیار مهمش نظارت است. نظارت توسط وزارت، نظارت توسط جامعه مدنی، مردم، نهادهای تحقیقاتی، نهادهای نظارت کننده زیادی در این راستا وجود داره. همیشه ما از نهادهای ناظر خواستیم که در این راستا همکار باشن. هر نهادی که افضلی صاحب از یک تعداد پروژه را اشاره کردن، قبلا یک مکتوبی هم آمده بود که گویا از یک تعداد از این پروژه ها میخواین نظارت بکنن. ما پاسخ دادیم که همکارای ما در سطح ولایت آمادگی از زیر داره تا در این راستا همکاری بکنن نهادهای ناظر. طبعا نظارت برای تطبیق با کیفیت پروژه مهمترین اصل است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، طبعا پروژه به کیفیت تطبیق میشه، مؤثریتش پایین میاد. به این لحاظ برای وزارت زراعت نظارت از جریان کار پروژه مهم است.
افضلی صاحب مخ یادونه نه وکړه، رستمی صاحب باید دوی ته موږ اجازه ورکړي چې موږ له جن پروژو نه یاد لیدنه وکړي د کیفیت په هدف باندې. تاسو څارنه کړی دالته سستونځي موجود وي واقعا حالت خروانو کستونځي موجود وي؟
څارنه خود مختلفو پروسو نه کیږي، ځکه دغه خبرې
په ځنګړی توګه د موږ کرنه برخه ده.
البته اوله مرحله چې د پروسو د پروژو د تدارکات پروسه ده، متاسفانه چې تدارکات پروسه د غلط پلان گذاري له وجې نه او همدغه راز بیا په تدارکاتي پروسو کې د فساد او د عدم مدیریت له وجې نه د پروژې دومره ډیر ځنډیږي دا پروژې اصلا په وخت باندې شروع کیږي نه. اکثره دغه قراردادونه نه پاتې کیږي او بیا هغه بند خپل ځای پاتې کیږي او بیا تاوان د بازګر نموزي او د موږ تاسې د عامو خلکو نموزي چې زموږ تاسې پیسې ډېرې زیاتې پیسې وځي دا اوس د زراعتي محصولاتو د رانیولو لپاره چې واردوي افغانستان نو مختلف اقتصادي ضربې موږ دې نه ګورو. خو تاسې وګورئ چې هغه تدارکاتي پروسه اوس هم د لویو ستونزو سره مخ ده. دې په څنګ کې بیا چې کله پروژې تطبیقېږي، د پروژو تطبیق په صورت کې هغه وخت موږ تاسې نظارت ترسره کوی شو چې کله نظارت په پام کې نیول شوی په ډیزاین کې. موږ خو یوه ټولنه یو، یوه اداره یو، موږ کوی شو یو څه شیان وګورو، اما اصلي نظارت باید د عام خلکو کې، کوم خلک چې د دغه پروژو نه ګټه پورته کوي هغوی باید.
خو افضلی صاحب، هغه خلکو کې د نظارت نظارت ظرفیت په ورکه موجود نه، یو څوک راځي یو سړی خونه ورته جوړي.
موږ د خبرې سره موافق ځکه نه یم چې موږ تجربه کوي چې خلک د خوندیو نه، د مسیحي مراکزو نه، د حتی د ساختماني پروژو نه خلک نظارت ترسره کوي. موږ د اوس ورسره کار کوو، یو نیم زر پروژو په شاوخوا کې موږ داسې پروژې دي چې د خلکو له لارې نه هم څارلي دي او خلک پرې توانېدلي چې ستونزې په دې پروژو کې پیدا کړي او حل یې کړي او پروژې کیفیت لوړ کړي. نو په دغه نورو برخو کې هم د زراعتي پروژو په برخه کې هم خلک خورا ظرفیت لري د نظارت او د څارنې، ځکه خلک پوهېږي چې دوی ته څه شی کار ورکوي او څه شی نه ورکوي. دا چې وزارت په دې نه دی توانېدلی، یا مثلا د افغانستان حکومت په ټوله کې یا نړیواله ټولنه مرستندوی ادارې چې دي، په دې نه دی توانېدلی چې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د خلکو غږ واوري، یا په دې کې دلچسپي نه لري چې د خلکو غږ واوري، نو دا خو بیا د دوی ستونزه ده. دا خو یوازې د مدني ټولنې نه مونږ تمه نه شو کوی چې یوه مدني ټولنه ټول افغانستان کې هر څه وڅاري. باید دا د حکومت مسؤلیت دی چې داسې سیستمونه رامنځته کړي چې خلکو ته اطلاعات ورکړي، او د بل طرف نه د خلکو نه بیرته اطلاعات را واخلي چې هغوی څه فکر کوي د پروژو په اړه باندې. آیا دا پروژې مؤثرې دي نه دي؟ کوم ځای کې څو استفاده کېږي؟ کوم ځای کې کیفیت خراب دی؟ نو دا سیستم رامنځته کول د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی. متاسفانه تر اوسه پورې د تدبیر په برخه کې دغه کار په پام کې نه دی نیول شوی، او وروسته بیا مونږ اړتیا لرو چې پروژې چې کله پلي کېږي، چې کله پلي شوې، مونږ باید دغه پروژې وګورو چې څومره مؤثریت یې درلوده. آیا هغه اهداف چې درلوده هغه اهداف لاسته راوړل کنه؟ او په کوم قیمت، څومره، په کومه کچه باندې؟ نو دا هغه مسایل دي چې مونږ یو سیستماتیک هغه ته برخورد ته اړتیا لرو دلته د دې سیستم سره. که چېرته داسې یو سیستماتیک هغه ونه لرو، مونږ تاسې اپروچ ونه لرو دې مسئلې ته، نو طبیعي خبره ده چې بیا دا پروژې مونږ نه پوهېږو چې دا پیسې راغلې او ولې دا وضعیت نه ښه کېږي. دومره ډېرې پیسې دلته ولګېدې، ولې وضعیت نه ښه کېږي؟ وجه دا ده چې مونږ اکثره پروژې نه پوهېږو چې دا پروژې موثرې وي، اقتصادي وي، نه وي. نو دلته د افغانستان د حکومت غټ مسؤلیت جوړېږي. نړیوالې مرستندوی ادارې راځي، دوی خپلې پیسې دلته لګوي، اما دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت جوړېږي چې دا پیسې دوی ځان مطمئنه کړي چې دا په سمه توګه باندې مصرفېږي. تر اوسه پورې دغه اراده د افغانستان حکومت په منځ کې مونږ نه ګورو چې دا جرات دوی وکړي او دغه اراده وکړي چې دوی دا پوښتنه وکړي چې تاسو دا پیسې مصرفوئ په کوم اساس باندې. یا خپلې پروژې چې کومې لري هغه د حداقل سمې کړي، که چېرته د نړیوالو ادارو مطلب سموی نه.
افضلی صاحب، د دې لپاره چې برنامه وروستی ساتم مخ په خلاصېدو ده، تاسو وړاندیزونه څه دي؟ هغه خلک چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خصوصا بې ځایه سوي دي، له طبیعي پیښو نه متاثر سوي دي، هغه کډوال چې له نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي دي، د دې لپاره چې هغلته خواړه ور ورسیږي، د فساد مخنیوي لپاره کوم وړاندیزونه لري؟
زه فکر کوم چې اول کار دا دی چې باید په دې کې روغتیا رامنځته شي، که هغه ملګری ملتونو ادارې دي یا د افغانستان حکومت ده یا نور ادارې دي، انجوګانې دي، چې هغوی دغه مرستې خلکو ته رسوي. اړتیا ده چې یو وضاحت او شفافیت وي، اطلاعات باید نشر شي چې مونږ وګورو چې څومره مرستې راغلې او چیرته دا مرستې ولګېدې. د دې په څنګ کې اړتیا ده چې دغه ادارې یا د افغانستان حکومت دوی دغه مرستو د مصرف نه بیا او د افغانستان خلکو د زمینه مساعده کړي چې څارنه ترسره کړي، او په اخره کې بیا دغه مرستو د مؤثریت هغه یو مطالعه هم اړتیا ده چې باید ترسره شي. دغه څېړنې که ترسره کېږي، نو دا په دې معنا ده چې بیا مونږ پوهېږو چې دا پیسې په ځای ولګېدې که بې ځایه ولګېدې. نو دا هغه درې اساسي ګامونه دي فکر کوم چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې او همدغه راز مدني ټولنې او انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، دا باید په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
رستمي صاحب، لکه افضلي صاحب چې مخکې ورته یادونه وکړه، حکومت په دې برخه کې پروګرامونه لري؟
نظارت مشخصا وزارت زراعت افضلی صاحب دجریان است. ما تلاش ما این است که همگام با نهادهایی که راستا کار میکنه کار بکنیم. مهمترین مورد افضلی صاحب اشاره کرد، بیشترین تلاش ما است که ما اطلاع رسانی بکنیم اون چیزی که در قانون ذکر شده و او اطلاعات باید نشود تا مردم هم بتانه در این قسمت دخیل باشه. شورای انکشافی بهترین ابزار برای تطبیق پروژه و نظارت از پروژه است، مثل که پروژه مدیریت محصولات زراعتی که 4 ماه قبل در سطح افغانستان آغاز شد، این توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و توسط در کنار وزارت زراعت توسط مردم، شورای انکشافی، شورای ولایتی در سطح محلات میتونه نظارت شوه. و توقع ما از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای نظارت کننده، به خصوص کسایی که در این سکتور دخیل هستن، در راستای نظارت بتونن دخیل باشه و ما همگام با اونا عمل خواهیم کرد.
افضلی صاحب، فقط په لنډ ټکو کې را توه چې خلک د فساد مخنیوي کې څومره ګټور تمامیدای شي؟
د فکر کوم چې یو مهم عنصر دی د خلکو وانډ د فساد مبارزه کې، او د افغانستان حکومت باید د خلکو د ونډې لپاره زمینه مساعده کړي تر څو په ټولو پروژو کې، په خاص توګه هغه مرستې چې د خلکو لپاره راځي، د هغه نه څارنه ترسره کړي او داسې مرجع وي چې د خلکو غږ واوري. نو زمینه سازي ورته پکار ده او د افغانستان حکومت د مسولیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر رستمی او د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د ازادي رادیو د عدالت او فساد سره مبارزې پروګرام چې تاسو واوري تراتلونکو پروګرام پورې تاسو په لوی او بخن کې خدای سپارو.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.